سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته موز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت حرکت علیکم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو تر ټولو چیک پوري خزینه چارواکي پرون د یو پلاوي په مشر کابل ته ورسېدلې. د ملګرو ملتونو مرستيال ویانت فرحان حق وایي د سرمنشي مرستيال امینه محمد د دې سازمان د خصو د برخې له مشر سیما بهوسا او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستيال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللی ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړی و. د ملګرو ملتونو چیک پوري مسلمان چارواکي د اسمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر مخ د خونځیو پوهنتونونو دروازې تړلې او په غیر حکومتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن السانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوښنونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي. السانی د څرګندونې پرون سه شنبه په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوها له نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلا مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د غزنی په یو هوټل کې څلور تنه وژل شوی دي. د غزنی د امنیت قومندانۍ وایي انصاب خالد سرحدي رسنیو ته په یو پیغام کې پیښه تایید کړې ده. نوموړي ویلي پیښه د غزنی ښار په دریمي امنیتي حوزه کې رامنځته شوې ده.
د دریمي امنیتي حوزه په ساحه کې د غلي منډي ته څیرمه ابراهیم زی مارکیټ د دوبوي په هوټل کې نن څلور تنه هیوادوال وژل شوي. یاد کسان چې د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د مسجد د کلي دي.
نوموړي ویلي چې تر اوسه پورې د پیښې علت نه دی څرګند. د اوکراین د یوې هیلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ټیننس موناستورسکي یو شمېر جیک پوري پوځي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي دي. دغه هیلیکوپټر نن کیف ته څیرمه براواري خرګوټي کې د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده. د اوکراین د سیمې والي اولکسي کولیبا په دې پیښه کې د وژل شوو څونو خبره تایید کړې ده. ویلي دي چې لږ تر لږه نه ویشتن نور په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې پنځلس تنه یې ماشومان دي. په وژل شوو کې د کورنیو چارو د وزیر مرستیال او د بیړنیو چارو وزیر یوري کولوبی کوویچ هم شامل دي. د اوکراین د پولیسو مشر ویلي چې په پیښه کې د وژل شوو کسانو نه یې په دغه کې د بیړنیو خدمتونو په هیلیکوپټر کې سپاره وو. د دغه هیلیکوپټر د راغورځېدو علت سمدستي نه دی څرګند او د حمله دي ویل شوي چې هغه به د جګړې په نتیجه کې راغورځېدلې وي. د پیښې په اړه پلټنې شویدی د 13 فبراير له مشر رئیس له کله چې روسي پر اوکراین يرغل کړي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر د دې هوا تر ټولو لوړ پړې چارواکي دی چې وشل کیږي. او د پاکستان صدر اعظم الهند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز وکړ. شهباز شریف پرون په وی ټلویزیوني مرکه کې ویل خپل هندي سیال ته د پیغام دار شرزي خبرو اترو د کینو پر ټولو جدي مسایلو صادقانه خبري وکړو. خولیدی څرګندونه وروسته د خغلې شریف دفتر په بیان کول د دواړو خواو ترمنځ خبري اواز هغه محل ممکن دي چې د هند د کشمیر یالته دی وی برخي کورواکي چې هند په 2019 کال کې تری واخیسته بیرته اعاده کړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطلب ترته لرو. د ملګرو ملتونو لوړ پوړی چارواکي افغانستان ته په سفر راغلي دي. دا چې د دوی د سفر هدف څه ده او دوی به طالب چارواکو سره پر کوم مسایلو خبرې اترې وکړي نن هم ناسته شوې ده. وړاندې خبرونه کې به درته په راپور او مرکه کې وایو. د دې سره جوخت بیا په کابل میشت شکایت کوي چې د هوا د ککړتیا له امله دوی په ډول ډول ناروغۍ وخت شوې دي.
چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړه وي. د کور ماشومان د ژمي د سر رئیس نه یعنی جوړ نه دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان ته څیرمه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو ویره لري. دا چې ولې وړاندې خبرونه کې به درته وایو. د اوکراین د جګړې په وروستي جزئیاتو کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر د یوې هیلیکوپټرې د غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. جزئیات په وړاندې خبرونه کې درته وړاندې کړو. نور مسایل هم لرو. ملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. یو شمېر افغان نجونې کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوي غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو له افغانو مېرمنو د زده کړو، تحصیل او کار محدودیتونه لرې کړي. دوی وایي چې نړیواله ټولنه دې په دې سختو شرایطو کې یوازې د اعلامیو په ورکولو او غندلو بسنه نه کوي، بلکې په عملي ډول دې د طالبانو پر حکومت فشار زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې کابل ته د ملګرو ملتونو تللي لوړ رتبه پلاوي له بېلابېلو شخصیتونو او چارواکو سره لیدنې پیل کړې، یو شمېر افغان نجونې له دغه پلاوي غواړي چې د طالبانو پر حکومت دا ومني چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د زده کړو او کار بندې دروازې پرانیزي. دوی وایي په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو د پرېکړو په اړه د نړیوالو اعلامیې او غندنې بسنه نه کوي او باید عملي اقدامات وشي. د پلازمینې دوه تنه اوسیدونکو زرمینی او لیدا ازادي راډیو ته وویل
سازمان ملل باید فشار جدی وارد بکنه بالای طالبان.
ملګرو ملتونو سازمان باید پر طالبانو جدی فشارونه وارد کړي ترڅو طالبان د ښځو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي، زده کړو او تحصیل او دغه شان د میرمنو کار ته اجازه ورکړي. ما غواړو چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی له طالبانو سره په بحثونو کې په دوی فشارونه زیات کړي څو د زده کړو او کار په ګډون په ښځو بېلابېل محدودیتونه پای ته ورسوي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړې پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق ویلي دغه پلاوی چې مشري د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد کوي افغانستان ته له سفر مخکې په سیمه د خلیج په هیوادونو آسیا او اروپا کې له څو هیوادونو سره د میرمنو او نجونو د حقونو او پایدار انکشاف په اړه خبرې کړي. خاغلی حق ویلی دی چې کار او زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د ملګرو ملتونو له یاد پلاوی غوښتل شوی چې طالبانو ته د وضعیت د جدیت پیغام ولېږدوي. د دې سفر په جریان کې میرمن امینه محمد او ورسره پلاوی د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي. خاغلی کرزي نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو له پلاوی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د زده کړو په ارزښت، د نجونو او میرمنو لپاره د تحصیلي مراکزو په خلاصېدو او دندو ته د میرمنو په بیرته ستنېدو خبرې شوي. خو دغه پلاوی د نورو لیدنو کتنو په اړه لا تر دې دمه څه نه دی ویل شوی. په همدې حال کې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ او د ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د دغه ډول سفرونو پر زیاتېدو ټینګار کوي، خو وایي د ملګرو ملتونو یاد پلاوی باید په افغانستان کې له میرمنو سره هم وګوري.
زما پاند باندې دا سفرونه ګټور کېدای شي ځکه چې دوی کولی شي مخامخ د نجونو او د میرمنو مشروع حقونو باندې د طالب رهبران خصوصا افراطي رهبران سره کدی وکړی شي ملاقات وکړي، په دې باندې خبرې وشي ځکه چې هر څومره دغه ملاقاتونه زیات شي فشارونه راوړل شي مطمئنه چې طالبان به په دې باندې فکر وکړي چې څه باید وکړي، یعنی دوی فکر ونه کړي چې دنیا راسره قبول کړو لیا دې وتله.
په ورته وخت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې څوم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنونکي دي، خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستو د یوازینې لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. خاغلی السانی زیاته کړې دوه له نور اسلامي هیوادونو سره سلام مشورې کوي څو په کندهار کې د طالب مشرانو سره د خبرو زمينه برابر کړي. نوموړي ویلي که څه هم دا به ساده کار نه وي، خو دا مهمه ده چې هڅو ته دوام ورکړل شي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونونو او په نادولتي نړیوالو او ملي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، په غبرګون کې څو نړیوالو مرستندویه موسسو خپل فعالیتونه وځنډول، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. دوی مخکې له دې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع کړي. په ډیری دولتي ادارو کې له کار راګرځولې او په ګڼو نورو برخو کې هم پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولې دي.
وامورید چې یو شمېر افغان نجونو کابل ته د ملګرو ملتونو له تللې پلاوي غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو افغانو میرمنو ته د زده کړو، تحصیل او کار زمینه برابره کړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په مشرۍ د سفر په اړه بیا زموږ همکار خطر پردیس د تیر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر ویانس شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي. ښاغلی مشکور، د مرکې په سر کې د دغه سفر د اهمیت په اړه ویلي دي.
دا سفر په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې پخوا هم د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د طالبانو په کړنو ژور اندېښنې څرګندې کړي. د اسلامي نړۍ علماو استازي، د ځینو بشرپاله هیوادونو استازي کابل ته سفرونه درلودل، ولې متاسفانه کومه نتیجه نه ترلاسه کړي. په داسې حال کې دا سفر مطرح کیږي چې د طالبانو له حاکمیت یو نیم کال تیریږي، ولی نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. او یوازینی دلیل همدا دی چې طالبان د بشري حقونو خصوصا د ښځو له حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پراخو سرغړونو راپورونه هم خپرېږي. د کابل په منځ کې د مرسل نبیزاده د تیر پارلمان وکیل وژنه، په ننګرهار کې د ځینو ځوانانو زړول، په نورو ولایتونو کې هم ځینې محاکم، همدارنګه د ځانګړو قطعاتو تعقیب د لستونو خپرېدل او حتی پر شعرونو باندې بندیزونه، دا هغه مسایل دي چې د بشري حقونو د سرغړونو ښکاره ثبوت دی.
بله، ډېر مننه مشکور صاحب. ویل کېږي چې دغه پلاوی په قطر کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره هم لیدلی دي، او پایله یې دا راوتې چې په مارت میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس هم جوړ شي. فکر کوي دا کنفرانس د افغانستان او افغان ښځو لپاره څومره مهمه ده؟
د ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي کنفرانس مسله خورا مهم ده، او په داسې حال کې چې په یو اسلامي هیواد کې هم پر ښځو باندې دومره غیر منطقي غیر اسلامي محدودیتونه نه دي لګول شوي، ولې متاسفانه د افغانستان پر ښځو دومره محدودیتونه وضع شوي دي چې اسلامي کنفرانس په دې تړاو مخکې هم خپلې اندېښنې څرګندې کړي، ولی بیا هم د اسلامي همکارۍ او سازمان کنفرانس نیسي، دا خورا مهم دی او مسؤلیت یې هم کېږي، ځکه د اسلامي همکارۍ او سازمان باید په دې تړاو تر دې مخکې هم تصمیم نیولی وای. د بشري حقونو مسایل یوازې د یوې جغرافیې پورې تړلی نه دی.
مشکور سی بای، فکر کوي چې دا سفرونه هڅه او کنفرانسونه به طالبان پر ښځو د زده کړو، کار او نورو بیلابیلو برخو کې د محدودیتونو لرې کولو او د خپلو پریکړو بیرته اخیستو ته اړ کړي؟
باور لرم چې طالبان مجبور دي چې د خپل ځان د بقا لپاره د ښځو او د ټولو اقشارو بشري حقوق خوندي او حتی د هغې د پرمختګ لپاره کار وکړي. خو یوه خبره چې ډېر خوشحالونکې ده، هغه دا ده چې ولی په غیر منطقي ډول سره د بشري حقونو پر سر د معاملو لپاره جوړجاړی او لاره برابره شي. کچیرې طالبان نړیوال سره جوړجاړی ته رسیږي، نو دا کم وخت کې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي ول، دا به څنګه جبران کړي؟ دا به ولس ته، دا به نړیوالو ته، او دا به اسلامي نړۍ ته څه ځواب ولر موږ تاسو؟
خاطر پردیس وو چې د تر جمهوری نظام د بشری حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر و یان شکر الله مشکور سره افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال په مشرۍ د سفر په اړه خبرې کولې.
د افغانستان سیمی او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو او ایدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 9.21 او 15 مترو واوري.
پاکستان په افغانستان کې د نن او د هیواد سره پر کرخه د ترهګرو ډلو له فعالیتونو اندېښمن دی، ویل دي چې په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او په ملګرو ملتونو سازمان کې دغه هیواد استازي منیر اکرم په دې اړه تازه څرګندونه کړې. تفصیل به په راپور کې وره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پاکستان په سیمه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري کوي. بلاول بوټو زرداری دا خبره د سه شنبه په ورځ له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې کړې او ویلي چې ترهګرۍ د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو پر خلکو اغیز کړی او باید په وخت په وړاندې مقابله وکړو. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي منیر اکرم هم له امریکایي خبرونې نیوز ویک سره په مرکه کې ویلي هیواد له افغانستان سره پر کرخه د سخت دریځو وسلوالو شتون او فعالیت سخت اندېښمن کړی، او په خبره یې موږ باید طالبانو ته دا قناعت ورکړو چې د داعش په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي. خو د ښاغلي اکرم په خبره تر هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي، د ترهګرو په وړاندې مبارزه به ورته سخته وي. نوموړي دا ادعا هم کړې چې د داعش ډلې خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او په خبره کې طالبان له مالي پلوه له ستونزو سره مخ وي، ځینې وسلوال به له داعش او نورو ډلو سره یو ځای شي. پاکستان مخکې هم په وار وار په افغانستان او د هیواد سره پر کرخه د داعش ډلې پاکستاني طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو طالب چارواکي دا اندېښنې بې ځایه ګڼي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، خو د پټکو له دې سره سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دوی ژمنتیا په خپل ځای ده.
موږ د دوحې توافقنامې ته ژمن یو او چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي. که چا سره په دې اړه کوم اندېښنه وي کولی شي چې د اړوندو ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د اسلامي امارت سره شریکه کړي. دا حقیقت دی په افغانستان کې فقر او بیکاری یو چیلنج دی، لیکن د دې باوجود زموږ ژمنتیا په خپل ځای ده.
ښاغلی شاهین تور پوری کوي او وایي ځینې استخباراتي کړۍ د داعش تر نوم لاندې د افغانستان د خلکو موجود نظام په وړاندې ستونزې جوړې کړي، خو د دغو استخباراتي کړیو نوم نه اخلي. په ورته وخت کې په تېر نظام کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل په دې نظر دی چې پاکستان په داشان څرګندونو سره غواړي له نړۍ باج واخلي. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل
طالبان ته ډېره سلا پاتې شوې ده او ډېره سلا د دوی په لاس کې ده، نو هغه امکانات چې په افغانستان کې موجود دي هغه کافي دي. اما د پاکستان هدف دا دی چې د دغې لارې دنیا نه په اصلاح باج واخلي، د منطقوي هیوادونو نه، د امریکې نه، او همدارنګه د روسیه او نورو نه. که چیرې د طالب حمایه ونه کوي او د پاکستان سره په دې کې همغږي نه شي، نو دا بدامنی با یا دا توریستی رول نفوذ با نور منطقو تا سرایت بکی دا غیب و هوادون تا نو خدا دا چه دا طالب سر دو کومک پا ناما دی و خپل اقتصاد تقویه کی
دو یادونه دی چې پاکستان او زلبیا په داسې حال کې افغانستان کې د نن او دغه هیواد سره پرکر خده د داعش او نورو سختریزو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي چې داعش یا د اسلامي دولت دلی خراسان څنګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نن خپل خونړي بریدونه زیات کړي دي. تر ټولو وروستی خونړي برید د مرغومه په 28مه نیټه په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته انتحاري برید و چې په دغه وزارت کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو یوازې د دې وزارت 14 ډیپلوماټان او کارکونکي پکې وژل شوی دي. د طالبانو حکومت به په رسمي ډول د 5 کسانو وژل کېدل او د یو شنه د ټپي کېدو خبره کړې و او د کابل ایمرجنسي روغتون په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې له بریټ څخه یوازې دوی ته تر څلويختو پولیس ټپيان وروړل شوی دي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې طالب وایندویانو تل په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو خبره کړې ده.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین پوځ وایي چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی او کیف هم له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې اوکراین ته درنې وسلې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار په پوځي بریدونو تمرکز ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس پرون په خپل ورځني راپور کې وویل چې بخمود او اودیاوکا چیرې چې له څو میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه ده تر اوسه د دونیسک په سیمه کې د موسکو د اصلي هدفونو په محور کې دي او د څنګلوري لوهانسک د سیمې پر بیلوهورکیفکا هم په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې بریدونو شدت موندلی دی. د اوکراین لوی درسیس دغه راز خبرداری ورکړی چې په ټول اوکراین کې پر ملکی هدفونو د روسیې د هوایی او توغندوی بریدونو ګواښ شته. روسیې په تیرو څو میاشتو کې د اوکراین د هستوګنې پر سیمو او د انرژۍ پر شبکو ظالمانه بریدونه کړي چې په نتیجه کې په میلیونونو اوکراینیان په دې ساړه ژمي کې تیارې ته کینول شوي دي. د اوکراین په دنیپرو ښار کې پر یوې هستوګنې ودانۍ چې ویل کېږي 1200 کسان پکې اوسېدل، د روسیې د وروستي توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشری د دفتر مشر اندری یرماک پرون د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې د فبروري له میاشتې راهیسې چې په اوکراین کې د روسیې لخوا جګړه پیل شوې له 9000 زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. د په خبره په وژل شوو کې 453 ماشومان دي. ملګرو ملتونو بیا په دې هیواد کې د وژل شوو ملکانو شمیر له 9000 زیات ښودلی دی. په عین حال کې کیف یو ځل بیا له خپلو لویدیځ متحدانو غوښتي دي چې د عصري ټانکونو په ګډون د پرمختللو درنو وسلو په ورکولو کې بیړه وکړي. د امریکا او اوکراین لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې پر یوه پټ ځای کې سره وکتل. د امریکا د پوځ ویان وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال مارک میلیا او د اوکراین د پوځ لوی درسیز والری زالوویژنیس د اوکراین پولې ته نږدې د پولنډ پر یوه پوځي اډه کې سره وکتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا په پوځي پلاوي کې 15 افسران، یو ژباړونکی او امنیتي پرسونل شامل وو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امنیتي دلایلو له امله د دغې غونډې راپور نه و ورکړل شوی. د امریکا د پوځ وایي ډګروال ډیوډ بټلر وویل دواړو خواوو فکر کاوه چې مهمه ده دا غونډه پټه وساتل شي. هغه زیاته کړه دا ډېره مهمه ده چې د دو لورو ډېر مهم پوځي چارواکي له یو بل سره کښېني او پر ډېرو مهم مسایلو سره مخامخ خبرې کوي. دا توپیر رامنځته کوي لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکراین او امریکا د پوځ لوی درستیزانو ډیر ځلې سره خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې دواړه لوري مخامخ سره خبرو ته کښېني. د دوی د خبرو نور جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات کړي، خو د کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. تفصیل په دې راپور کې.
چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړې وي. د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي.
د کابل ښار اوسېدونکي عقله مایر وه چې په خپله سیمه کې د هوا له ککړتیا څخه سر ټکوه. نوموړي زیاتوي چې دا ډول ککړه هوا په ځانګړي ډول د ماشومانو او د ډېر عمر لرونکو کسانو لپاره د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې غواړو بیرون ته ووځو، حتی بعض وخت د سهار له خوا نه چار طرف چاته نه ښکاري، دومره هوا ککړ د کور ماشومان د ژمي د سر ریس نه یعنی جوړ نه دي. حتمان چې بیرون ته ووځي مریضان کېږي، او دا هوا بخصوص د دوه سنینو دپاره ماشومانو او د غټانو دپاره ډېر مشکل پیدا کوي. خلک څومره ډېر ده.
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی عاشق الله بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله خلک د هوا د ککړتیا لاملین یادوي. وایي باید له با کیفیته سون توکو څخه استفاده وشي.
موږ د حمامونو د مالکانو نه، د فابریکو د مالکانو نه، او د شارکونو د مالکانو نه، بیا له عامو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې دغه ټایرونه او داسې سون توکي دینه سوځوي چې د خلکو د ناروغۍ سبب کیږي.
د یادونې ده چې د ژمي په رارسېدو سره دا دویم ځل دی چې کابل ښاریان ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې ستونزه خبرې کوي، او مخکې په تېرو کلونو کې هم ورته شکایتونه شوي دي. ډاکتران هم د هوا د ککړتیا له امله د ناروغیو د زیاتېدو خبره مني. وایي بېلابېلې ناروغۍ په تېره بیا تنفسي د زړه او سږو ناروغي لام دي ناپاکي هوا څخه پیدا کیږي، یا هم کوم کسان چې په خپله تنفسي ناروغي لکه سالنډي اخته وي، د ککړې هوا په تنفسولو سره تکلیف نور هم زیاتیږي. د زړه د ناروغي متخصص ډاکټر عزیز الله امیر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په روغتون کې د ککړې هوا له وجې د ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
باعث د تولید ډیر مېده کیمیاوي ذرات په هوا کې کیږي. څومره سي هغه ذرات مېده وي او ډیر غلیظ وي، هغه مر صحت ته مضر وي. سه هوا باعث د لوړوالي د خطر د تنفسي انتاناتو، د قلبي امراضو، د ششونو یا د سږو د سرطانونو کېږي. مخصوصا په هغه خلکو کې چې هغه مخکې نه مریض وي، سپینګيري یا زاړه خلکو کې ډېر بد اثرات لري، او په ماشومانو کې او په غریب او فقیرو خلکو کې چې د ژوند امکانات کم وي، وجود مقاومت ټیټ وي، په دې کې ډېر خطرناک ثابت تللی شي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي بیا وایي چې دوی کابل 15 میاشتو رئیس د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي. د یادې ادارې وایاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروال تقریبا 15 میاشتې رئیس کیر چې کابل پر ټول بلر منځلو باندې خپل غو نظارت کوي، حمامونو باندې، حمامدارنګ فابریکې باندې، سهار وختي، ماښام او نیم د شپې چې مرکز ګرمیان خپل فعالیت شروع کوي، او دوی اور ورته موږ مطلق څیرنه کوو، او بلا شک د خلکو شکایت هم رسیدې کیږي. سوچې هغه وظیفه چې د کابل ښاروال په غاړه ده هغه په ښه توګه هغه ترسره شي.
خلک وایي په افغانستان کې سخت ژمی، بیکاری او بیوزلی له بې کیفیته سون توګونه استفاده د هوا د ککړتیا یو لامل دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری UNHCR مخکې ویلي و چې په ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د تاړې شي چې د خوړو او تودوخې ترمنځ یو غورې کړي. دغه شان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC هم دا خبره کړې وه، او ویلي و چې د افغانستان خلک به په راتلونکي ژمي کې له سخت بېوزلۍ، یخنۍ او د ماشومانو د ناروغیو له زیاتېدو سره مخ شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان ختیځ کامدیش کې د لومړي ځل لپاره د افغان بیسیم ټلیفوني شبکې کار پیل کړی، او خلکو ته یې اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي په لومړي ځلې د نورستان په ختیځ کامدیش کې خلکو ته ټلیفوني خدمات چمتو کړل. د یاد ریاست سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
لله الحمد لومړي ځل لپاره د کامدیش ولسوالۍ په مرکز کې د افغان بسیمي وانټن نصب شو چې تقریبا یاد ولسوالۍ ټولو ساحو ته خدمات وړاندې کوي او آینده لپاره موږ کوشش کوو د خپلو ټولو مشرانو په همکاریو د نورستان هغه ساحه چې محروم دي هغه ته هم خدمات وړاندې کړو او هم ورسره په زمن کې انټرنیټي خدمات وصل کړو.
د سیمې اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې له ډیرو مظلومو او لګښتونو خلاص شول او ورته ټلیفوني اسانتیاوي برابرې شوي. عبدالواحد او خیر محمد
تر اوسه پورې دلته هیڅ مخابراتي خدمات موجود نه وو. موږ به د یوې اړیکې د نیولو لپاره په ساعتونو ساعتونو د کونړ ولایت ته په موټر کې مزل کوو.
مخکې دلته هیڅ نه و کوم مخابراتي انټنونه دلته موجود نه وو. په ټوله ولسوالۍ کې ولسونو به موږ ټول سفر کوو کونړ ولایت ته څو ساعتونه او بیا به مو تبیوه اړیکه نیوله. اوس انشاءالله دا مشکلات حل شو او دغه خدمات دلته فعاله شو.
د نورستان په کامدیش کې په داسې حال کې افغان بیسیم تلیفوني شبکه کار پیل کوي چې د یاد ولایت بیلابیلې برخې او درې لا هم د تلیفون او انټرنیټ له اسانتیاوو بې برخې دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د هیواد په داخل او بهر کې خپلوانو او دوستانو سره خبرو کولو لپاره زیاتې پیسې مصرفوي او ستونزې ګالي، نو حکومت ته پکار دي چې دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ سهولتونه چمتو او له ستونزو یې وژغوري.
facebook.com/azadiradio
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې د امریکا په کالیفورنیا کې یو بل ازمایښتي الوتکه کړه. دا ځل د الوتکې په هوا کې د پاتې کېدو یو نوی ریکارډ جوړ کړی او یو ستر وسیلې هم ځان سره پورته کړې. تفصیل به در راپور کړي.
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکې یو وار بیا تجربوي الوتکه کړه او دا ځل شپږ ساعته په هوا کې پاتې شوه چې یو ریکارډ دی. دا الوتکه چې راک نومیږي ستراتو لانچ کمپنۍ جوړه کړې ده. دا الوتکه یو سلو ولس متره اوږده ده او وزرونه د فوټبال د میدان همره دي. د الوتکې د جون په نهمه هم د کالیفورنیا ایالت له مجاوي دشتې ازمیښتي الوت کړی و خو تر ټاکلي وخت شر بیرته پر مځکه کښېناسته. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې د نړۍ د تر ټولو سترې الوتکې دا ځل شپږ ساعته پرواز وکړ. دا د دې الوتکې چې دوه باډۍ لري نهم تجربوي الوتو خو دا دوهم ځل دی چې دا الوتکه د تالون ای په نوم د ستراتو لانچ کمپنۍ تر ژغ چټکه هوایي نقلیه وسیله اسمان ته خېژوي. ستراتو لانچ کمپنۍ تیر ځل ویلي و چې الوتکه ژر د دې لپاره کښېنوله چې د هغې معلومات یا ډاټا وڅېړي او بل الوتکه یې چمتو کړي، خو ستراتو لانچ کمپنۍ نه دی ویلي چې بل الوتکې ولې دومره په ځنډ وکړ.
اوس هم ستاسو پیغامونه
زه د هلمند ولایت د زنداور څخه خبر درسره کوم. دغه سلا شبکې زموږ خواته ډېرې خرابې دي. دغه زموږ پیغام ثبت کړي په ازادي راډیو کې دا زموږ پیغام واوروئ. د سلا شبکې دلته په زنداور کې بېخي ډېر خرابې دي. واټساپ هم چندانې کار نه کوي او دغه ساده ژوند باندې هم چندانې کار نه کوي.
رحمت الله خبرې کوم د هلمند ولایت څخه. زما یو پیغام دی د راشد ډېر غټ مینه وال یم. زه هم غواړم چې ته یو چانس را پیدا کړې، یا چانس را کړې چې خپل لیاقت وښیو. لونډر یم، نو ستې د راډیو نمبر مې پیدا کړې. اوس هیڅ هیله کوي چې چوروجان دا پیغام نشر کړي.
ازادي راډیو ته السلام علیکم. فصله سلام از مدا پیغام تر لوړو مقامات پر ورسوي تر دفاع وزیر ورسوي. دا کم تصویر چې ما اوس ازادي راډیو ته واستوي دا پرون ما شام فرقه یالال کړي وو. په کیرو سوال یې کوي، په بازار کې سوال کړي وو، څو روپۍ برابر کړي وې، نو غلو حلال کړي وو. نو غلو په هلمند کې ډېر هاته ډېر شوي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما پیغام باید چې نشر سي. دغه پیغام د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د افغان بسیم د خدي نیټ داسې کمزوری دی چې بیخي کمزوری دی. زموږ غوښتنه دغه ده چې د ترمومي مشران د زما پیغام نشر سي. وسلام.
دا کوم مؤسسو چې خپل کار شروع کړی دی د دوی څخه یو جهان مننه چې دغه د افغانستان د ستړي مظلوم ملس سره دوی کوم مرستې کوي. د دوی څخه یو جهان مننه. د ازادۍ راډیو د کارکونکو اوریدونکو څخه یو جهان مننه.
د ازادۍ کارکونکو ته ټولو ته سلام.
کیسه کارتون اور کوي واج مودوی صاحب دې کارتون مشر ده انجینر عبد الله د سدیر بیا ادب مغیږي پروند شنبه یو سړی لاسیم په مټر کې اور بند کور ویني کو زنانه او ته یت خوار غریب ته ولاکه قتل او دا ټول دی واسطې کار ده نیمرست دی واسطې کار ده واج مولوی صاحب کارتون ویشل ولا شهر قریب د سلور سره لري انجینر عبد الله د دې پتاو او که ټیلران لري مګر سلور کاټي ورکړي دی او مګر خوار غریب دی ولاکه قتل
د خبرونه دوی منی مې تر ورسېدو د زهرو کاروان درڅ درو خطر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پروندې او پلایف مشرک کابل ته ورسېدلې. د ملګرو ملتونو مرستیال ویاند فرهان حقوی د سرمنشي مرستیال امینه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشر سیمه بحوث او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړي وه. د ملګرو ملتونو جګپوړي مسلمان چارواکي رسمال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو پر ښځو او نجونو مستکری او کار محدودیتونه وزه کړی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خوشنیول کړي خو هیواد به په افغانستان کې د بدلون راوستلو د یوازنۍ لار په توګه له طالبان سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی د څرګندونې پرون سه شنبه په دوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړي. هغه ویل دوه له نور اسلامي هیوادونو سره هم په دې سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د غزنی په هوټل کې څلور تنه وژل شوې دي. د غزنی د امنیت قمندانۍ وایند ابو خالد سرحدي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې دا پیښه تایید کړې ده. نوموړي ویل چې پیښه د غزنی ښار اړوند په درېیمه ناحیه کې رامنځته شوې ده. ښاغلی سرحدي زیاته کړې ده چې تر اوسه د پیښې علت نه دی څرګند. د اوکراین د یوې هلیکوپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو او وزیر یو شمېر جګپوړي پوځي چارواکي او د درې ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دغه هلیکوپټر نن کیف ته څېرمه براوي ښارګوټي ته د هستوګنې یوې ودانۍ او وړکتون ته نږدې راغورځېدلې ده. د کیف د سیمې والي اولکسی کولیبا په پیښه کې د وژل شوو کسانو خبره تایید کړې ده. ویلي ده چې لږ تر لږه 9 تنه نور په دې پیښه کې ټپیان شوي چې 15 تنه ماشومان دي. او دا پاکستان صدر اعظم له هند سره په مشروط ډول د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټولو لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. شهباز شریف پرون په یو ټلویزیونی مرکه کې وویل چې خپل هندي سیال ته د پیغام داده چې خبرو ته کېنو او پر چټي مسایلو صادقانه خبرې وکړو. خو له دې څرګندونو وروسته د ښاغلي شریف دفتر په بیان کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې هغه مهال ممکن دي چې هند د کشمیر ایالت د وی برخې ټورواکي چې هند په 2009 کال کې ترلاسه کړې و بیرته یاد کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشې موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس ہے.
پورستی وقتنو کی د نورو قضیو پر تلا د یا وډیر مهمه قضیه ده. د مافیای فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یبل لاپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوې دي. دا چې اتحاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کېږي په دې اړه د نشه یي موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشي کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي.
د تحصیل په نوم یو معتاد وایي چې له دې عمله ډېر زوریږم چې خلک مې د معتاد په نوم یادوي.
دا هو اته میاشتې مې ونه وهل، بیا راغلی، بیا پرې اخته شوم. ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
پدې نیمه شپه کې تاسو راځه څوک ټکوي
واخه زه څه خبره ده چې پدې نیمه شپه کې بونګيږي
و سره پورته سره دروازه ټکیږي
څه شي دروازه ټکیږي
او دروازه ټکیږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشه یي موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول سول. د هند د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو تر څنګ په هند کې د نشه یي موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دوه افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشه یي موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 14 نفره په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 20 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل سوې. د هند د نشه یي موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشه یي موادو د جوړولو ځانګړی مهارت لري.
कि पिछले कुछ समय में हुए केसेस में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है.
पुरुषते वक्तनों की दनोरो कजियो परतला दया वडीर मुहिम कजिया दा दा माफी फालियतुन या मजमुआ दा जमा हरफ दा रिची पदुई की दन शही मावादो जोड़ा उनकी औ काचा कौन की शामिल दी लदुई सखा दनोरो काचा कौन को पाड़ा हम मालूम तला सशिवी दी पनिवल शिव कसानों की द्वय हर अफगान दी ची हीरोइन औ खे जोड़ा वाला
उन्हें भी अरेस्ट किया गया. तो ना ही सिर्फ ट्रैफिकिंग बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के भी आयाम इसमें आए हैं.
د هند د نشه یي موادو د کنټرول اداره وایي چې دې شبکې په هند کې 60 بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې یې تورې پیسې هم سپینولې. دې شبکې پخوا نشه یي مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول، خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروین جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کېږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال آرویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشه یي موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان ته د مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو او تولید د مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي. د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشه یي مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشه یي موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول سول.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یوه کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 100,000 ډیرو بزګرو سره مرستې سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنۍ بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتۍ نوی دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ اوس سواري وو د ایبانو تخم هم ورسره ملګري کي هغه ویښته په کښې کښې موږ وی که یو شی ناقص وه بل شی به وي خدای د اوبو چې اوبه وی دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. سم چې دا کوکټار پخوا کره کېدله په جزي شي موږ ته د لاسه وت اوس نه پوهېږم، نو اوس خو تر اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ په رقم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کښې را جوړې دا نه سم درته ویل.
شاکر وایي چې تېر کال تر نیم جریب ډېره ځمکه کوکنار کرلې وه او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه، خو د سږ کال په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 6000 افغانۍ ترلاسه کړې دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکي مرسته عملي کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4212 بزګرو سره مرستې شوي چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته یې ګټه رسېدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکرار د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واټساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 0993 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 12,000 2,000 1,000 2,000 2,000 او 15,000 کیلو هرتز خپریږي. ارواپوهان وایي چې نشه د معتاد پر ذهن ناوړه اغیزې کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې درې اصطلاحګانې دي: یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان 15 حواس لري. یو موضوع ته د دې 15 حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي: یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په پاتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډېر چې تمرکز مختل دي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده. یا دا سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي، چې دا هم په توجه تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري. یا که مواد ورته ونه رسیږي، دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند هېڅ چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړمه. بنان معتاد 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه دا مختلیږي.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي. علت یې څه ده، ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختلف شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت رفتار، دا ټول مختلفي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغیزې څه دي؟ په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي.
نو که چیرې تمرکز نی، که چیرې توجه نی، که چیرې حافظه نی، نشي کولای چې دغه خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان د یو ناوړه اغیزه ده د چې شې یادولی نشي. که په صنف کې ناستي معلم ورته درس ورکړي، د ذهن به په بازار کې، د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم فامیلی موضوعات په مورد کې ورته ځینې مسایل د مشرانو لخوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي، اتیا فیصده دغه څلور شیان د مختلیت چې دا مختلف شو، د اجتماعي اړیکې مختلف شو، فرهنگی اړیکې مختلف شو، اقتصادي اړیکې مختلف دي، د ژوند بحرانی کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پریږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې باعث د دې شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته بسیږي شي، هغه توجه بیرته بسیږي شي، حافظه بیرته بسیږي شي. په معتادینو کې که چیرې مخدره مواد دا استفاده ونه کړي، لرې اوسي د مخدره موادو نه، 100% د دغه ټول مسایل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ ذره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیرېدو سره د بیرته نورمال شخصي کیږي، د هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شیان به بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
دا اختلالات په دری ګروپو، یو، دوه او دری ویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر دا دوا ته ضرورت لري. یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور او نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي چې دغه کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رسي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت د ډېر په مشاوره پر روندرمندي باندې کېږي. ځینې بهارتونه دي، دا څه نه ده چې په یو ورځ ده، په تاریخچه د رواني ورنخیستل کېږي، تثبیتېږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایرېږي، د تمرکز به جوړ شي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلاو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلي کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاتې سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل شو، لومړی نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر عمر مې مسافریت کې تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملي شو، چرسو نمدسې شروع شو، سګرټو نه نسوارو نه، دا درخ کار م کوو، کاسبان. درې کاله ما هره ورځ به دې پکنیک ماته او جنګ به عمر سره سبی. آخره داسې شو چې نور زه مالوداش لرم، نور هله هله همدغه سګرټو نسوار همالته ما شروع کړی دي. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې، خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل.
بیا دغلی بیا پرې اخته شوم چې ولې ورونه مې را سره سم برخور نه کوي وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې. ما ډېرې پیسې ورته رالېږلې دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نیشم کېدله. آخر داسې شو چې کاروبار مې خراب شو. هېڅ ور نه لرم. دغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده هملته. خو دا وریندارګان یو د ورېرو ښځې مې دا مې خدمت کوي خو سم نوم راته نه اخلي. ښه را سره نه کوي. نامادي را سره ډېره کړې. خوری رانه پیسې خوړلې. دلته کاسب مې هم کارګر چې د ورځې 300 روپۍ پیدا کوي. بس دغه لاس مې تڼاکې کړی. څلوېښت متره څا کې مې کار کړی دی. بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی. زحمت مې باستلی دی او سنګینه نیشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې مثلا تا ته نور جول بدر نه خوري او داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګر یې کړي اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوو چې بیرون نه 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 کار به مې کوو کلي کې یا مې ورار نه پیسې واخلي لاړم یو 500 روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې تلی عمل ته مې 500 ورکړی نه نه چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کاروبار چې مې کوو یعنی مثلا کارګر هغې وخت کې په 120 روپۍ ما د ورځې 200 پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کارګر په 10,000 14,000 ما 90,000 120,000 200,000 پیدا کولې. که مې نشه نه کولی ژوند به مې وو بچان به مې وو زندگی به مې وو هر څه برابر. خپل کاروبار مه ښه دوکاندار یم ښه بنا یم ښه استازکار یم ښه موټروان یم. بس خو نه دغه نشې واغستلو د لارې وباسل.
ایا په هدلاست د معتادو ماشومانو درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نور ماشومان نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وي اول د دې کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادت وکړي نه په کور کې چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي یا قطه دوایي اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره اراضي تداوی مونږ لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي یا مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي دا وی د فار خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارامه دي داغه د فار خپل هغه کمی دواګانې چې آرام کی او سکون راوړي په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناست کوي داغه د فار خپل مثلا کوبې زی کړي وي سیروم یا مایات ورکړ شي د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دې کلکیږي او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وېستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې درسو پورې د دې دغه مشکلات حل شي.
ایا په هدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت ورخطا کیږي. نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې سد سده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید. ستړی مشه؟
خیر وسه تام ستړی مشه. خدای دی خیر کی د څه شي په کښت اخته؟
حلال کښت کوم.
خبره لانډه که دا ستا حلال کښت څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولا کستا په دا دومره خواره یارزی
کبل هیڅ نه دی بچانو د کال غله خو بشی کنه
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دی جوړ بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي دا غنم څه نه جوړیږي
نو څه شی پکې وکړم
کوکنار پکې وکړه تر غنمو لاس د له ډېرې پیسې در جوړوي
یار اوس د تاریاکو هم چندان خوند نشته
ولې خوند نشته
چې تازه تاریاک ټول کو ارزانه که یو ساتو یا غل راپسي یا پولیس غنم له اخرې خطر خو نه لري
غنم هم خطر لري
غنم به ولې خطر لري
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي
نو دا خو زما خپله ځمکه ده د چای څه که غنم پکې کرم که کوکنار
ما هم اول دغسې فکر کاوه وروسته پوه شوم چې ګیره زما په وا کې د لالا
زه پوه نه شوم څوک به په ارامه نه پرېږدي
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي
پوهېږم تاسې په یې ولې غاپي په دې نیمه شپه کې تا دروازه څوک ټکوي
ښځې څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي
و سړی پورته سه دروازه ټکېږي
څه شی دروازه ټکېږي
دروازه ټکېږي
ته ودرېږې زه ورشم نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک یې
و سړیه اول دروازه مه خلاصوه پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي
بس خدای دې خیر را پیخ کی څوک
دروازه خلاصه که خپل خلک یو
سلام علیکم
وعلیکم سلام کبیر لالا ستړی مشی
خیر وسی هو به خو مې نه پیژندلست تاسو څوک یاست
کبیر لالا مونږ دې پیژنو خیر که ته مو نه پیژنې
راځئ کور ته به لاړ شو ډوډۍ او چای به وخورو
نه چای او ډوډۍ نه خورو بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې دا خبره رښتیا ده
هو دغسې نیت خو مې کړی دی
تر دې خبرې تیر شه مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي
کوم مشرانو فیصله کړې ده زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي
نو دا خو د هر چا خپل کار دی که غنم کری که کوکنار
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده مشوره نه ده پوه شو که نه
زه هېڅ پوه نه شوم دا کوم مشران دي
بس داسې یې وګڼه چې زه مشر یم ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری اوس پوه شوې
مشرانو ته ووایه چې خیر دی زه به غنم وکرم
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکړه
ستاسې مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي
نو زه بله چاره م لرم که باید خامخا کوکنار وکړم
او خامخا به کوکنار کری چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده هغوی اوس په دیرو کې پراتې دي پوه شوې مونږ له درنه لاړو
یا خدایه دا څنګه ژوند شو د خپل ځمکې واک نه لرو اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستېږم
همیش پتی و خوبونو که رازی جستگی میش پتی و خوبونو که رازی یاو چاپان بیمین یم بخیالونو که رازی بخیالونو که رازی